سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه تموز فريده سيال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نمړي د نوې مریض کال پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 نمړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند شفیع الله رحیمی نن پنځم برسنې او ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې د دغه زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وری میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4200 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحمی ویل ادوی زیان منو شو ته نمرنی مرستی رسولی خود جزئیات نه دی ورکړی دي چې څه شمیر کسانو ته یې څه ډول مرستی ورکړی دي. لتیرونه د هیڅ د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د روخت څخه راغلي چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2022 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. د ماموریت همدغه راژمنه کړي ده چې لړمان افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسلوال بریچ کې او د سړک غاړې په بم چودنې کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړه مشپه وسلوالو د پولیسو په راپوسته برید وکړ چې 15 سرتیری په کې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال موبند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر وټر د ماین د چودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کریشکویچ له څو اونیو راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر جګړې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلامه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی او زلبیا ټینګار وکړه چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي، پرون چهارشنبه خبر اعلان وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو زلبیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسي د دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلی و چې روسیا او اوکراین په پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هوکړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې ادعا کوي چې پاروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجاګ او خل او نیول ورس تربلې زیات شوې دي. دغه کمیټې نن د څرګندونې په یو اعلامیه کې کړې دی، ویلې دي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چول سره د افغانستان په بشور ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه راپور ورو د افغانستان په 22 ولایتونو کې ورستې او طبي پیښو د لستنه وجلي او د اویتن نورې ټپیان کړې دي. مګه په راپور کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې د سیلابونو او وروستۍ او طبي پیښو ځپلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغیو شمېر زیات شوی دی.
سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی هم آخوانه.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستر بلې سیاسي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو لنیول او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړي طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی نرګس سادات او الهی د لورځي تریتم کېدو ته اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه او خلو نیول ورستر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علیا عزیزی د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو، د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرخه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس په استمایي غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وای ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو په پریکړه هیڅ پیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمایا غونډه ته د امریکا د لوی درستیس مارک میلی سره یو ځای د راتلونکو کال د دفاعي بودیجې د توزیع لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوریت غوښتونکو استازي جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وټولو په پریکړه پیمانه دی کنه ویل نه، پیمانه نه دی. په دې ناسته کې جیم بینکس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژل په اړه تری وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستان د وټل مسولیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځای چې دوی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر لپاره ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیمانی نه لرم. زموږ ځواکونو 1,000 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایدن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څنګ په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار وو او د بهرنۍ ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسناد سره هوایي ډګر ته تللی وو.
نو دای د سه شهادت رسیدلی وو چې لاس د ژوبلو، تندی د ژوبلو، بغل د ژوبلو، حدس دی وه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلی. اکثره خلک په همدغه سیستم او هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي وو تن چا سر و د چا تنه نه و د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه دونه یوه مېرمنه پاتسو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو له ګوند څخه میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهی تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماټیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشکی قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه چې په افغانستان کې پیښ شول خبر نه ول، نو ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته ستونزې ایجادولی.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړي او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بلاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان په 28 ولایتونو کې په وروستۍ طبي پیښو کې 13 وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 3,390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پانی سوری کړي، سهاری رنگ دی روخانو، خو اوس جوړی شوی دی، کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی دی قانو خیلی zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په خار کې د بوټانو ګنڈلو کار کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنڈلو سامانونه لزان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان لزان سره یوړل، له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم، موږ حیران یو چې څه وکړو، رنگ برس ټول شیان رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبی دوی چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې، له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی وو. سیلاب ډېر ویرونکی وو، زیان یې ډېر اړولی وو. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیاتو ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي. او ویلی دی د څوار لسو دوهم لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیار لستنه شهیدان او دوه بیا تنه ټپیان شوي دي. 1,893 کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,900 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړ توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت یا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړې دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغې ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مصابین وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض او دوا ورځ موږ شفاخانه کې بستر او ځامل ته ومه. حالت وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کو، سیروم ورته تیر کو او سیستم تنفسي وو نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وګخي مور شو.
دای زیاتوی چې خور شپږ لورګان لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیکي ډیر شوې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغي باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل تر ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په 9مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغۍ له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په راپور کې ویلي دغه ناروغانو شاوخوا 15% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال جمعي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړي هوا له امله خپل یا د کورنۍ غړي په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وايي پاروستیو کې د ټوکو د پلور بازار کمرنګ شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاروستیو څورز کې تر د هیڅ ډول جنس اخیستل غوښتنه نه شوې. پاروستیو کلونه کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو ټوکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر توت شوی و. تفصیل په دې راپور کې وره.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وايي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلې و چې خپل پانګه لس زرو ډالر ته لوړ کړي. شمس وايي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د وساله ولا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاس راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم، آنلاین سوداګری 50% راخته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار لاره د ټلویزیون او برېښنایی وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 5 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې ارتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلی کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوده رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارا تگلوست ما خپل دند للا سوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغ دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلیری.
دا چی دی طالبان دی کمت دی سنه و او سوداگری وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سراسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډیر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. نورستان دی اوس ملي پرتو سیمو سیدونکو د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو له نشټوال شکایت کوي. دوی وايي په ټلیفون د خبر کولو او په انټرنیټ دی اوس لیک د لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور تر هولان وري په دې راپور کې وره.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیس کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دو سات مزل کوي او غره ته خېږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دو سات لار غره ته خېږي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي هم غزا نه زنګ وهي. هلته
د ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزی او ختیځ نورستان اوسیدونکو هم هم ورته مشکلات غالي. د ختیز کامدیش ولسوالی وسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته ویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وترل شي.
برګ مټال د ولسوالی نه بره ساحه کامدیش بازي سیمه د وایګل بازي سیمه د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخه یو لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ضایع کیږي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څول سيو کار کې د نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوې کال کې بعد د نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړې او غټې نورې پیغامونه هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمېر لري پرتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو په تنګ کړی دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت وسپاره. د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره 3 میلیون ډالر پنګ شو چې هر ورځ به ورسخه 3.5 ټنه سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په مده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کول ان شاء الله تعالی موږ په دغه کړي دي په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي خدای کول ان شاء الله. موږ دا کوشش کوو چې دا دغه مخ یو ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلی کړی دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ دا غسر قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلق راګرد را پاله کی بیا به ان شاء الله تعالی بیا غزه در هغه وخت پر موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وای دغه کان د استخراج په برخه کې 3 میلیون ډالر پنګونه سوي ده چې د استخراج چاري به مسلکی او د دوی تر نظارت لاندې تر سره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازې وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي بیا که ضرورتونه د خلکو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسلو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادی او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نزمش سره په افریقي دي چې په خوای ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپل تولیداتو کې کارول اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د مجدلې جوړو نو په دغه کاریږي په خوا د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت دا مهال د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالیو کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو کانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملا روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د عوایدو په اړه شفافیت نشته.
دویمنی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. طبیب پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال له پایله د زلزلو او سیلابونو له کبله دیارلس تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن پنجشنبه رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. رحیمي ویلي دي چې دوی زیانمن شوو کسانو ته لومړنۍ مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې څومره کسانو ته یې څه ډول مرستې رسولې دي. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پولیسو پارا پوسته وسلوال بریز کې او د سړک غاړې بم په چاودنه کې دي او افسر په ګډون لور پولیس وژل شوی او شپک ټپیان دي. د لکې مروه د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې وړه مشبه مسوالو د پولیسو پر پوسټه بریدو کړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکې مروه د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روانو چې موټر یې د سرک پر غاړه ښخ شوی ماین باندې برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د روسیې د فدرال امنیت مسؤلین نن ویلي دي چې د کارنترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې ایوان کرشکوویچ له څو اونۍ و را په دې خوا له یاد ښار د اوکراین د جګړې او د واګنر اجري ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول نیول شوی دی. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یو اعلامیه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه د ښار ته د روسي دی یو پټ پوزي سره د شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له همدې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر ډول احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو اتلس کسیزې پلاوی په مشرۍ سفر کړی له دغه تاسیساتو یې کتنه ترسره کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډېره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و او پښه لګولې قران کریمونه هم څه پښه کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتب ته اجازه ورکړې ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
سلام علیکم رودان اخی جوړی تکړه کلالي د خی په خیري رورا کوم وانه چې مثال د ترکیه مرز نه خوړې ډیر بر رحمانه ډول سره چلن کوي تو چیهان وی سلاګانې ور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لوکس لغړی را لګي دونه ظلم خونه دی پکار د زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زه دغه طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی راډیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګری و دا د ترکیې پولیسو وویشتل وروره اته نفر و درې دا دي او پنځه نور دي هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زموږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني دا ظلم باید ښکاره شي دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا د اختر په رسېدو سره هم موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی و بره په څو ده، دی راته په ځواب کې وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په 70 روپۍ و، نن ولې په 80 روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره پرو ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دوکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دوکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره ووري له پرون د شپې راهیسه تر ننه ووري 12-13 ساعته واوره وورېده، 3 ساعته باران ګورېده، اوس هم ګوري. ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي، خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 1900 پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ د پاره بي سیم خادي داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کی. وسلام
دا زده را ټول کارکونکو او ریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړي او د صحت جامې پرتن ولرم. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لګه اول ماوین شو سه دویم ماوین شو داسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډو ودګان شو. زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې هلته زندگی کا چې دلته دې ځنه وتښتید او په لکونو په پوزي به سرنوشت کا او به سرنوشت پرې خوت. دا به د خدای له څخه جواب ورکړي او بیا چې افغانستان له راضی او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه جواب ورکړي. نور خژوند خو ژوندۍ ولري خدای دا وکړي خفم نشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلې دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټو ځای د شونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیا او بستو مرسته وسوله. موږ ډیر قدردانی ځنی کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مهله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقت پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه اوروره د مېبینو ماشونه ول نه والا کی دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم د زده راج کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امسانی دی علماء کی کوم چې د تمرسانی په پوت دی د تمرسانی پوت دی د امرسانی پوی تر سیدل نه لري د داس یو مثال لري موږ چې کله وړوونه موږ یو بل ته چې د مش نه کل درته واچو ما وګوې هو وای شو بس دا نه کړ و چې شروع شو بیا به مرته چې په هود نه پیګم مش نه کل درته واچو بیا به وی چې نه ما اچو په نه ما اچو د نه پیګم مش نه کل درته واچو سر به خوځو و سر به خوځې د نه پیګ ما مشنه کول ته و چا خو چې کوم خبره کیږي امدا به جواب و چې دوه د نه پیګم د مشنه کول ته و چا د مشنه کول تر اوسه په موږ سپینګي شو تر اوسه په نه د مشنه کول ولا څه شو امدا غه نکله تر اوسه په امدا را وون ده نو ام رسانیم د شکل لیدي چې ام رسانی بس ته اخر پر ته بېلکل بم دا روان دا غلې په دود باندې کومه کې چې تو ام سونی بن پويتراسي ساو پويتراسي دا د ماشينه کړلې ماشينه کړل ته وچم نه په نه دنه پیګنه ماشينه کړل ته وچم وو په وو دنه پیګنه ماشينه کړل ته وچم په خاندو دنه پیګم بس دغه خبره چا سووي په دنه پیګم خو د ماشينه کړل ته وچم د ماشينه کلم نه خلاصيږي ام سونی نه رسې نه سارتراسي نه سدلې تر اوسه پورې.
دا زده رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دا هیله ده چې نن د ازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډیر په عذاب دي. نو ازموږ هیله خوښه ده چې د ازموږ سړکونه د راتسان کې او بلم د خادی سره کمزوري دي پر یو خوا باندې انتناسته او پر د بل خوا باندې ولس ډیر پروت دي د انتنو سره په عذاب دي. نو از ما دا هیلو خواهش ده چې دا زموږ خبره دې تر نورو مقامات پورې ورسي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلي دې ورسي. ورور کده از ما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پر موږ د هلمند په ولایت کې ورور د سین حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسی دی شروع دی بالا ورور گرد دا بدایان خوری دا خوار و غریب مخلوق تا نرسیجی که پر مسجد تانو یمی دا خوار و غریب مخلوق تا پرولانی دی او که مثال دا غیم دا چیز مرز رو جاق تری و لوڑ زای ورسیجی دا ولی دا مسیسی از مرز رداز که چی ورور مرد خطاشی نلرو یا مسکنان خلقی یا بلی دی دیو تا نرسیجی بدایان تا چی بلدنگان لری یا مثال مطران لری پاخه زاین لری ورور یاغو خلکو ترسیج. دا زموږ هله تر یو ځای ورسې.
بله سلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان کې چکې سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نسو خیری. هغه ژار هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکانو ګوره پیکان غچ کېدم، ګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارای باندې هلکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږمه څه دپاره راځي. خالي راشي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، شل ګولۍ لیکلي یې. د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد یې شل خلطی، 13 خلطی، 22 خلطی، دغسې لیکل شوي یې. دوی لس خلطی، 8 خلطی ورکړي، اتیې راوباسي. نو نه پوهېږمه دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي. کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مقلمت کوي، ځان دپاره کوي. باید دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد د آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مل د آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی. نو بس ان شاء الله د لی په علمن کې بس نلګي خلق دي، نلګي ښنګونه شروع ده. نو ان شاء الله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډیر خوشاله، ان شاء الله برانونه هم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کیم. ما هم پور اخستې د خلکو څخه، اوس غواړي یو کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شین اکثر سیاسی رنگ لري. ډیر ورخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی د پدې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانی سي چې غډیر وړ موضوعي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پکتیکا سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ کومه قرضه اخستی هغه د تر زمانو نه اخستی، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د هر ګو خراب حالات ډیر خراب دي. تل وګي سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوی کار نه دي شروع شوی، هغه کوم کار نه دادي موسسو والا کوي. موسسي اوس بالکل نسته، او مخکې نه اوس موسسي په نس نشتی حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نسته، لاس مزدور اسپله یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت بغواړو. نور شي چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسي پیغامونه په دې هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمې له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دا غرض په روژه ماتي کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي، نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکتا او همدارنګه د ځنی مغزي سکتې چې الته هم شحنيات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شم خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روزه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګه ډیر خلک ویلی شي چې ځینی عادتونه لکه ځینی خل سیګریټسکي او یا نو سوار کوي په دې روزه کې دا غي څه هم پریزو کې دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کې د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټوله روژه میاشته تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روژه ماتې د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر خپل یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې مونږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډېر خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روشه کې خلکو ته ډېر قار ورزي او ډېر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سګونه کی عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسپنې کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تر هغه چې د کمبود څخه یې موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویتامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې اعظم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري دا انرژي پدریو اومده غټو خورو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي دویم ګروپ ته دی خورو اوریجی دی چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي زما وختره په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خورونه د دې د خواړه جوړ وي یعنی درې ډول خواړه واخلي لومړی هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی اوریجی وخوري یا دی الوګانو وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره اوریجی وخوري نو دې تاسو یو بل نو ورکوم زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګانو سره د الوګانو سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي نو بهتره دا ده چې سو ګوریجی خوري هغه په دپاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا پلاس دی اوریجی وخوري نو ګیډي ته به اضافي هغه خواړه نه نشي چې دې اوس په نپې مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خورو ته اړتیا نه وي دویمه وظیفه د خورو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا هغه ته مونږ بلډینګ بلاکس ویل باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دا ټول څه چې کله زویمه چې زما زړه نه کیږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کیږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دی موږ ته پروتيني خواړه دی دا باید هم واخلي
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415
تشفى لاس په لاس دراو